پرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د یمن سره میوسا دریا خان سره میوسا باچا خان سره می واخلا سمت خان سره می واخلا
پچونو ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوښ شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته نه آشنا نوم وي له بيقوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپيکور یا اپيقور له مرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغیزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتې دي. په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنزو له وچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکته نه راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی انور وفا سمندر څېړندویه فاضل احمدي او استاد ګل رحمان رحماني یادولی شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنا نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوي ډول او د وخت لغښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کې نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد یو شي دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرح سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخیږي د چا نه خوخیږي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هاته د خپل نکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمی پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی یا وزن فریق دی بل اړخ ته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
ښاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز دغه پر ژوند کړی وو او دا ویلی وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبې پورس وکړه د ښاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوی تعریف دی خو راته ښه ښکاري ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو څه نشم ویلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده بې ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه سټرکچرلس، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باصره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړی؟
ما کوشش خو کړی دی چې پکې زیات دا ټول دفت د انځورونو خبرې، د انځور چې یوازې خود د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د دغه انځورونه دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هېڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو د انځور زما په نظر انځور ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدئ، او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګورئ، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اورئ. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغسې یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه احساسو سره؟
الهام باندې زمر معتقد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شی کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړی لاړ شي او شعر وویني، خوښ دي شي یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پې شروع کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړې کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر دې کېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې په دې باندې دا معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستا په مغزو کې کښینی او تاته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور
یاست خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده هر څه په هماغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب چلور نیم سو کال په خالیکل شوی دی او د یو شمیر هغه شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغه لښون لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب له متن خبرو خو که پټه خزانه تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتابي تالیف کړ د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي له دوی به واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفانی فعالیتونه دي د دوی ادبي فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان اصولوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه داسې مفصل کار نه و پرې شوی په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پېړیو کې په اوومه اتمه نهمه او لسمه هجري پېړۍ کې دی کورانی دی فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
د په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوې. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویلې سما بی کوله، لیکن د هیچا شعر نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیلې کوتلې په سبب له غیلو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بنی اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې هم پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشریږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پې لیکم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو وایئ چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار یې پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو ازادي راوړئ؟
کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمې او د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي. غالبا یو 6 میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چینار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دین مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
د کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډېر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه وررسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات پې لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي. مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس پخپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټې خزانې مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره مطابقت کې بحث وشي.
لپټی خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړې دي، ل تاریخي پلاوه د تحقیق لپاره ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټی خزانه معرفي کړي او دلته ترغیب مفصل دی. شیخ کاتا په پټی خزانه کې راغلی، دلته ترغیب مفصل دی. بی نیکبخت بالکل په پټی خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مرک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپارلې وی. لا اخلي ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخښي. دا هغه چې وای نو خلونه نو دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه وو او دا نن یې هغه کړي و، خو نوم یې لیکنې د لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼې کې نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره د دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 327 پاڼې وو او یوه بله هغه ورسره وه یو بل زمیمه د توفه قاسمیه په نوم بانی. اغم دا ده فکر کوم د دو سو د یو نیم سلو دغه سپمینس کې خو هغه زما څخه نهسته. نو هغه هم دغه نه و، نو دا ما اول وستله ګرچې دغه فوټو کاپي هم داسې هغه نه وه، ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم، لوستل کېده او کنه ځینې شیان یې ګونګ کړ؟
بله بله لوستل کېدله، خو دقت یې غوښت. بیا ته ما ته ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې. نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه، ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. ما ته دغه هم راوړه، هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې. نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته، و خو هغه څه خو بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده، د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم. د کراچي نیشنل موزیم ته ولاړم، د کراچي آرشیف مې پسې وکتلې. نور پوښتنې مې وکړلې، مال که دا ما پیدا کړي په دې ځایو کې، خو دا نه څه پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله، هغه په الفت مجله کې مې چاپ شوې ده. دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه باندې، په هغه معیار باندې د دې هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی، دغه ځای دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه، استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه. خو دا کوم کال و؟
فکر کوم 2011 یا 2012.
ستاسو چې کوم شان له دې کتاب راخیستی و؟ کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي، تاسو څه ترې اخیستی و؟ له دې پټې خزانې په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته؟ په دې کتاب
کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي، مثلا دا د شیخ متی باندې دی، دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی، په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاده کیراځي بینک یک وقتی زوی دینه پا تا خزانه که چه اقا ده ببین یک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی. نو دا پرا ده شیخ متی کورنی احوالی دی پا دی که دی چولا اقا دی دا اقا سوفیان دی پیستی لفا تصوف که اقا دی. نو بیا دا اقا ده دی طول کورنی چه ده ده دی رو شوز و نمان پکشی که دی، ده دست شوز و نمان پکشی که دی چه اقا وقتی دی متصوی فشیزی دی په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې په تصوف کې هغه لري. نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفواد په نوم باندې یو کتاب و. هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي وځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي، دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې شو. هغه احمد ولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده، هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې. هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی و نو هغه مقاله بیا ما ورکړل، وویل ته دا مقاله را پیدا کړه، ما تېره کړه. بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې، بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله. ما احمد ولي ته ورکړه، هغه په انټرنیټ کې هغه کړله، کوټه یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موسا احمد شیبر کوربایم. د ډالۍ په نوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوې. ډالۍ
ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې دردونه در ډالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړې، دی غمونه در ډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د زړه کې مات اغزی وي، فقط درد حس کوی شي، نور دې نه خپل نه پردی وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د سم غم باران کړي، چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې یو ځل په مخه در شي، درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي، او ستا ژوند پریوتی مر شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي، که حالات څومره تیاره شي، درته بل به دا څراغ وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې بایللی دې پرې زړه وي، د ژوند ګل ته دې اوبه وي، خو هغه ترې خبر نه وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې پل د لمر په پل وي، چې رڼا دې د ژوندون وي، چې تیارو ته دې اجل وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په تا بې حده ګران وي، عشق دې پاک لکه ایمان وي، او سپېڅلی دې ارمان وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هیڅ پرېښودی نشي، ځان دې هېر او جهان هېر کړې، خو هغه هېروی نشي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دی ځي درنه روان شي، ته دې اوښکې پسې شیندې، د سفر ورته آسان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هغه تللی جانان شي، درد او مینه شي در پاتې، یاد یې زړه کې جاودان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نږدې کړي، که له ځانه دې کړي لرې، مولا ته دې نږدې کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، شاعري به دې ژوندۍ کړي، مړو نغمو ته به دې سا شي، زندګي به دې ژوندۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ډېر ډېر څه به درته یاد کړي، شاګردي به درنه واخلي، تا به سم پوره استاد کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، شکر شکر زه یې لرمه، زه به ډېر څه ترېنه زده کړم، زه مننه ترې کومه. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي، شم غیاب کې یې مریده، او هغه لور کې دې زما وي، او هغه لور کې دې زما وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي، دی غمونه در ډالۍ کړي، دی غمونه در ډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي.
سالو اونیزه چې دوی ګڼې چاپ شوې وې، له نږدې یو نیم کال وروسته درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې ونیزې مرستیال عارف حسنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډیدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوئ؟
کومې لیکنې او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالان چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړې داسې په نورو چاپي رسنیو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځې او د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو د نورې مو هڅېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بیلابیل معلومات یې.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسې د ماتولو هڅه کړې ده، په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بیلابیلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بیلابیلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي، نوي څه شي دي چې تاسې غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوي دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خپروي پکې؟
بله بله، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پکشته، دا د مطلب د دموکراسي خوندو کومې لنډې کیسې لیکلې وي، موږ ترې لګل وي، دا هم پکې چاپو.
عارف حسنم وایي چې په سالو نيزي کې د نجونو او میرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډې کیسې هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو 9 فلمونه جوړ کړي. دا وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم مې جنایت ته، چې دا مې ډېر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی، پکتیکا شو خوست شو، دلته ډېر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
ښاغلی فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي، هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو، څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړې، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تر اوسه داسې غوښتنه هم نه ده چا ترسره کړي چې په خوست کې د سینما فعاله شي. که کله موږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو دغه تلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره مې اوسه، دریا خان سره مې اوسه، باچا خان سره مې واخله، سمد خان سره مې واخله.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کال یې په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبي ډګر کې د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوي دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوند لیک پوښت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوي وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي و. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم لکه په سمندر کې چې مرغه په کشتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه رون ما شام چه چا شمل گولی وی خو ما شام نده دیکشن بی سهار ده.
تربل راوی یادبی مجلی مو زحمت چی بر پا خدای سپارم شدی بی.